ایتو شهرانی فعالیت کنن و ادامه بیدن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاورتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې په دیرشمه نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت ته رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړې ده چې پر مهال یې تښتونکي هم نیول شوي دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو یې هم ډېره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې وه. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوي ماشوم انځور هم خپور کړی او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدې. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي دي. د دغې لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپ اچونې یا باولنګ پریکړې وکړه، خو افغانستان ښه توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په دیارلسو اورونو کې 120 منډې کړي او هیڅ یوه وکټې له لاسه نه ده ورکړې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناختي کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناختي کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هېواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفادې او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همداراز پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوي پټ ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوي وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیره اونۍ د اوربان او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پوره ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه پوره تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانه یا چوکاټ منلی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. د ښځو د حقونو ملاتړ یې هرکلی کوي او د اغېزمنتیا لپاره یې سپارښتنې هم لري.
دوی کولی شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشریزو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړې، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځایی خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې. د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي هم د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو. افغانستان او یوګانډا خپله لوبه پکې پیل کړې ده. تر اوسه افغانستان 132 منډې لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو او د کمولو لپاره پر عملي ستراتیژیو وغږېدل چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان ښځینه فعالانې بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین مشروطې شي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړپوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخوا د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغېزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کانادا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین ملل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي چې هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعال ونډ په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده، د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخندزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار ګواښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغېزمن کړي. بل خو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل لای فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو، بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن مې وراندارګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یو شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز، نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدیوي وړي لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله لټک قانون سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کی دي. د یادونه ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تیرې دوشنبه په ورځ د می په 20مه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګي وړاندې درته د کرکټ له ډګره تازه حال درکو. د افغانستان او یوګاندا لوبه روانه ده. افغان لوبډلې همدا شیبه خپل د پایل یو لوبغاړی ابراهیم زدران للا سوار کړی او وس وزید ابراهیم زدران وروسته درته خبرونه کې خپل خبريال سره خبرې کوو. خو اوس پر نورستان ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د کورونا په سنټر کې اور لګیدل دی چې دغه مرکز په بشپړ ډول سوځولی او څنګلوري یو خوندې ته هم زیان اړولی. تفصیل لري هلا انوري اور.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 5 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. ازادي راډیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې له کورونا سنټر څخه د اور لمبې او لوګي پورته کیږي. بشمیره کسان ورته راټول شوي، څوک یې سیل کوي او څوک هم اور وژني او د ښوونځي ودانۍ ته د خپرېدو مخنیوی کوي. دو تنو ځایي اوسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته وویل
وانت زمونږ د سوالۍ لیسه ده هغه څنګه کې کورونا سنټر جوړ شوی هغه سولر سیستم باندې پوهل شوی لکه چې د هوا ګرم وجه نه هغه بیټرۍ داسې وایي چې که نه هغه معلومات بیټرۍ چاودېدلې بیا هغه پاک سوځېدلی دی. کورونا سنټر
کورونا سنټر د خواکې مکتب دی د پاکستان ستخکاری د شین آسماني رنګ کې دغه دیوال نه چي دی. کورونا سنټر اور اخیستی او بشپړ سوځېدلی دی. څه پکې پاتې شوي نه دي. مکتب بچ دی تقریبا. شاوخوا دولتي خلک هم راغلي دي. هغوی هم پوښتنې او حساب شروع کړی دی د خلکو نه تحقیقات کوي چې وضع څه وه.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي تر دې دمه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدنې لاملونو په اړه څېړنې روانې دي او د وختي زیان په اړه هم لا وختي د څه نشو ویلی. انشاءالله که معلومات موږ راټول کړو حتما به له تاسو سره شریکوو.
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دی، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانۍ ته د اور پراخېدو مخنیوی شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. خو اوس ورزو غونډې ایران ته. د ایران ولسمشري ټاکنو ته د دریو خزو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړي. د نوملیکنې بهیر دوشنبه پرون دوشنبه پای ته ورسید. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې علي لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویان د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره وختوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې و چې دوی لړلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې خزې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې یوه ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکری.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
در ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی و سیاسی خلق له منځه وټاکل شي. دا هغه څه چې تر ننه د خزو د کاندیداتورۍ مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي، خو له رژیم د خلکو نارضایتي او تیرو کړکېچونو ته په کتو چې لویه بېلګه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مخته وړي. د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو ازادي راډیو ته غوږی ورزو. بیا هم د افغانستان او یوګانډا د لوبي ورستي حال ته، د افغانستان او یوګانډا د کرکټ ټیمونو په شلوریز نړیوال جام کې خپل لوبه پیل کړې ده. تر اوسه د لوبي 15 اورونه تیر شوی. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د لوبي سره لیدا ساحل سپستړي مشي. همدا چې بچی ماو ته خبرې کوو، د افغانستان د لوبډلې دوه لوبغاړي سوځېدلې. اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
نودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر 155 ملګرتیا وروسته رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دوی اوږده ملګرتیا وکړه، خو په دې اخره کې د یوګاندا سپینرانو خطو پچاو نه وکړه، وکړه شو چې دغه ملګرتیا ماته کړي. ابراهیم زدران چې اول وسوځي دا بیا منډي کړي وي، او رحمان الله ګربز شپږ بیا منډي کړي وي. اوس نجیب الله زدران او محمد نبی سیالي کوي، لوبه کوي. نو بلې دل شي چې په پاتې اورونو کې دوی څومره هدف ټاکل شي، خو په دغه وشتنځای باندې دغه هدف تر دې دمه داسې بریخي چې مناسب هدف ته، او د یوګاندا د لوبډلې لپاره به سرخوږی وي. او خلا هم د لوبې څلور اورونه نور شته، او په دې کې به څرګنده شي چې افغان لوبډله کولی شي تر 200 دغه هدف واړی کنه. که تر 200 هدف واوړي، خپله دغه یو ډول پریشر وی مقابله لوبډله ته چې 200 منډې به په شلو اورونو کې څنګه پوره کیږي. نو دغه نوی بیټسمنان محمد نبی او نجیب الله زدران دوی باتمن یو اور نورم وخت اخلي چې دوی په وکټ ودرېږي، او بیا غیر وروسته په اخري درې اورونو کې به دوی اتمن دغه شاتونو هڅه کوي. ځکه شاته لا هم اوګود بیټینګ لاین اپ شته. خو د ګربز پاړې ډیره بهترینه تر سره شو چې په 45 توپونه شپږ اویا منډې وکړي، څلور څلوریزي او څلور شپږیزي ووهلې. هغه په 100 سټرایک ریټ سره نن توپ وهنه کړې ده. ابراهیم زدران هم چې تر ډیره پورې دغه په توپ وهنه کې د سټرایک ریټ ستونزه وي، په دې سیالۍ کې هغه په 46 توپونو اویا منډې کړې دي، 9 څلوریزي او شپږیزي ووهلې ده، چې 350 سټرایک ریټ لوړ ده. نو دغه سیالي د افغان لوبډلې لپاره له دې عمله ډیره مهمه ده چې وی ګټي. ځکه تر دې وروسته دویمه سیالي بیا د دې ګروپ د سی ګروپ له ډېرې پیاوړې لوبډلې نیوزیلند سره په همدې لوبغالي کې لري. نو که دغه لوب افغان لوبډله په خرن ریټ سره ګټي، ښه مورال سره وګټي، نو دا به په هغه سیالۍ باندې ډېر اغیز ولري.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د روانې لوبې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د ورزش په راپور کې مو د کرکټ په اړه واوریدل، خو په یو بل مسله کې تمیګو هم چې له ورزش او فزیکی فعالیت سره ډیر تړاو لري، هغه دا چې پرون د بایسکل نړیواله ورځ به دا چې دغه ورځ به لمانځل کیږي، او په افغانستان کې بایسکل استفاده یا کارونه څومره ده په دې اړه پام وکړئ. دا به د سپوږمۍ دی راپور ده.
د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله وی پاڼه لیکلي چې بایسکل یو ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي، او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ګلخانهي ګازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي، چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولای شي د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانهي ګازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي، وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خطر، هیڅ اوارز نه لري، ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یو د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلامه اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشي استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شانم شي بل دا مون په دغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتک کوي، ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو 10 کلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزورې کیږي. په خوا به کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به یې وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی، بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا له امله اخلي. خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمني څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي:
شما اگر مطالعات جدید
تحلیلی نوې څېړنې خي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو کدا تمرین د بایسکل په وسیله تر سره شي د سرطان مخه نیول شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه جوړه کړې ده. له نورو ولایتونو هم خلک د غلطه د توتانو میلې ته ورځي.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وی خو د توت په دې موسم کې ورته شې اقتصادي بوختیا برابر سوي.
دا غندا سره دا توت راوړم او دا نګین لا دی ټولومه او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنۍ موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوخت دي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توتو پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده. د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسېدونکي ولسوالیو ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په ښار کې پیری. د کنداري توتو د ښه خوند له کبله یو شمېر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خوړلو لپاره راځي.
ورور راغلی د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي و کندهار ته، او خاص مې دغه د پاره چې دا د توتو میله و. سس خلکو بارانونه وسو، داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي، د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهورو ډولونو څخه دي.
اوریدونکو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی. د چین سفارت پرون پر خپله ایکس پاڼه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیګانه وخت رسنیو ته په یو لیږل شوې خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلي بللي او زیاته کړې ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوي. تر اوسه د دغه پیښې ډېر جزئیات نه دي اعلان شوي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه په 1300 اورونو کې 109 شپېته منډې کړې، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناختي کارتونو د ویش په اړه څېړنه کوي. دا وروسته له دې چې یو شمېر افغانانو ته د مشکوکو کارتونو د ورکولو خبره وشوه. او د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغې محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه ټنه مواد مشګر کړي دي، په دې کې هر کم شان تاریخ شش ګول هر شان دي.
دا چې د بیرته معتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو مطیع الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي، نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی، دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There is a
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ځل حاصل اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت وي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی ده. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال و دې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډی ان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورځ ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروته زکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکد چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلاډ ولا په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشئی مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور 1100 نفر هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشئی موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشئی مواد سوځول شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې 2 ټنه نشئی مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور 100 نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل خرشان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا 2 ټنه دا شی مشګر کړی او 15,000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوریت نظام کې به د نشئی موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم 2 ټنه نشئی مواد سوځول شوي چې 1.5 کیلوګرامه یې ښیښه، 40 کیلوګرامه هیروین، 110 کیلوګرامه ومان بوټی، 15,000 لیټره تیزاب، 1,000 نشئی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاری محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوی غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشئی موادو د کاروبار په تور 1000 نفر محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پته مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف ځخنی او معلومه ده امیرالمومنین صاحب ہدایت مکمل حریقو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول، د دې موادو اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بې‌نظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشئی موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 2 کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 ټنه نشئی مواد وسوځول.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاد پمڑی کی نو پمور خوس خبر نه خم خم مور
چمون گپ لار نو وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد د درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی و هم ذری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رازی ترغه مخ که موگا باید احتیاط څخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستونز زان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیره کری او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکررن ده هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو ده معتاد سو، کیدای شي ده همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونکړي. کله چې دغه ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي د ده استفاده نور هم زیاته که مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، د خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکی د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشن ده شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که لخپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی دول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسانه ترتیب بنده استعمال کی ترسو دوی کورنی پیپونسی چه ده شخص دی بیازلی دی استفاده دی مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري او چې کله مخدره مواد استعمال کړي دی فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده دی هغه وزن له لاسه ورکول دی او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده دروغ ویل دی چل ده فریب ده دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
چین ارواپوهان په دې نظر دیسی د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظم ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانه ده تعقیبي یا اب. خپل مراجع باید مراکزو تا لارسی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تواسی چه زیده دقا ستون سرمخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق ده تماس تلفنی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه دیر مهم دی حقداد چه یو مریض چه کلس حتمن سوی وی او دا پا جمعی که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درملنی لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چی ارواپوهان وای ده درملنی پر محال ده ارواپو بیغوری ده بیا معتاد که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواست که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازاده راژی دی زهر و کاروان پخبره اونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم و دخملی که وی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستې برخې تر ورسېدو په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو قزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کېږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاخکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو درن اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر میامو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن.
د زهرو کاروان
کتے بنگا میں پلا لا رسنگ مینا سما دنیا دنیا تلم نشا یار میں جدا شاں